دیگر همکارم اجملن میزبان شما هستم. سب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو د اسد رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تمدد پلازمین په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. دوستانو، ستړي مشئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موسی اجمل هند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک دا قدس واکی یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه، د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څنګه د کابل اوسیدونکو د سکل د واوري لومړني ورخته خوخت یا ویل دي سره د کابل هوا ککړتیا راکم شوي، خو بل خوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزی ولایتونو لکه دایکندي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لري پرتی ولسوالۍ هر کال د واوري د ورېدو سره بندیږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د شمی په سړی هوا کې له ګڼو ستونو زو سره لاس او ګریوان دي. د دې کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وایي په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي، څوک پوښتنه نه کوي، کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کمپ کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومترۍ کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کمپ کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل:
مخکې د چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد نه بهر هم دې تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده، موږ باوري یو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاس ته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډلې شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنۍ ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبی د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه. ویدارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونه کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ ونیولا. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا کابل په شمول په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري او اټکل کېږي چې د نن ورځې تر پایه به هم دوام وکړي. د واورې کله یوې خوا د خلکو خوښي را زیاته کړې ده او په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا د کموالي سبب شوي، خو په ګڼو سیمو کې لارې بندې کړي دي او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت او وزارت د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورې چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړي. تفصیل به در سره شریک کړو. ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,106 نوي معتبر ګڼل شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې دا ایران د قدس ځواک یو پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. په دې اړه چې څه نوي معلومات راغلي هغه به در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی مه هېروئ. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی وه، خو له نیکمرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږۍ وتوانېدلو دا لاره خلاصه کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورټ ریاست سره په همغږۍ دا لارې هم پرانستلې.
وسایت باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرد چه احتمال لری دا ورشتون جنوبی، جنوب لویدیز و شمالی او شمال ختیز و ولایتونو تا هم وغزیجی. پا دی ورسته او که دا کابل دا هوا که کروالای دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که چه هم دا کابل و سیدون که دا ساش کال دا واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه دی ورشتون دا کابل دا هوا که کرتیا را کم کرده خو بلخوا دا ورشتون دا افغانستان پا زینو نور سیمو که دا خلک جوان لسخت و سرم خامخ کرده. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وی چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغل عظیمي وویل په هیواد کې 9 زره بې ځای سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست اودیسی بدخشان به موقعی مواد
د په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والي او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه را کډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ور ولېږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې یې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډینې دي خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عمل کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
څومره ګلاس ادا یې راډیو ناوړې په کابل کې د امریکا سفارت وی د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمول او فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي امریکا به له دې ډلې سره خپلې خبرې له سره پیل کړي. خو افغان حکومت بیا د بشپړ اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي. خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریځ کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني. د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پیته ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو ته د رسیدلي یو سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,140 نوي معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې 1,000 شکایتونه بېدباره شمېرل شوي. امید زهیر ملي په اړه رپورټ لري.
ازادي راډیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3,304 شکایتونه بې اعتباره کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2,196 معتبر شمېرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,806 شکایتونه معتبر شمېرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ یې ګلبدین حکمتیار کوي، نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,305 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمېرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی، او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوس، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,901 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوي دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی چې شمیر یې 6,970 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپل پریکړه وکړي، خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې غزول کېږي، او دوم داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانېږي باید ډېری د پایلې په اړه باندې وي. داسې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، پکې تصویر د اسنادو ده په اراو په امار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. یو څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجي کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بېله اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شجو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونو ژوند د اندېښنې وړ دی. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در مرز خطر.
د هغو شمیر لمخې چې لروی 6 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلي کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو، خو له بده مرغه د خلکو ځینو استازو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خوا لزده کړنه د وسه وزر ماشومانو بی برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستاز یو غاړي چې د ماشومانو د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئن یم او امیدوارم چې به خیر وکړای مو د شورا ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستاز غواړم او انتظار پرې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
په خاطر دی د یونیسف مندل خو دل چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره ناوړه کال وو. اوس دغه بنسټ استازی بانو شایما سنگ گوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړې شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسي جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تیښته ونه کړي.
میتونن مطابق قضیې خدمت رسانی بکنن به کودکای ما برسن.
کل وزارتونه خپلې نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نه کړي. قانون نافذ دی او که د ترسره کولو لپاره څلری کولی شي له نافذ قانون څخه استفاده وکړي په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي. موږ هڅه کوو ډیر ژر تقنینی فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسي جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوه. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستان اوس براښو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولی. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کېږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې، خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره خبرې کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونې په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات تو مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللې. د خبرونې په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو ټرمپ ته څو واره خبرداري ورکړې چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوستل شي.
زموږ غږ آزادې راډیو ناوړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې پرتو موټر وشو. له دې برید وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپایو پاسداران د قدس واک مشر و چې امریکا یې د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د هشت شعبي د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قمندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایو پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د سپایو پاسداران د سرچینو له قوله ویلي چې دا کسان هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې برید کې د لبنان د حزب الله د ملیشو د وسلوالو لږ تر لږه یو غړی هم وژل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې ایران ملاتړ کوي ویلي وو د دې ګروپ پنځه غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په سیمه کې د دوی پر موټرو په هوایي برید کې وژل شوي. سلیمانی د قدس واک مشري کوله. دا د ایران د سپایو پاسداران ځواک بهرنی مټ دی. دا ځواک د امریکا لخوا بهرنی ترهګر سازمان بلل شوی. د دې برید رپورټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ په عراق کې د دواړو لورو د اقداماتو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر په یو دیرشمه د ایران پلو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د دې سفارت ودانۍ ته ننوتل. تر دې مخکې امریکا په بغداد، په عراق او سوریه کې د ایران پلو شیعه ملیشو پر څو اهدافو بریدونه کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیز واکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوندې د پارلمان اکثریت جوړوي، تیره میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې وه. فریبا ظاهر د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه پرس په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنله چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفى شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې: دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1440 شمېرې وړاندیز پر اساس راوتلی دی. د رایو شمېر 509 و چې 325 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدراعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي، خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدراعظم سراج فایز هغه هیواد ته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سوی دی، او د همدې تړون له مخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. دا هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سم د سیوروسه د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیږغ وکړ چې پر وړاندې غبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلې هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ایزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لاغه زور واخیست چې خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسه او روسیا د خلیفه هفتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړي دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي. د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واوریدل. دوستانو، اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تمه ده چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغه ورښتونو ځاني زیانونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه، د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی، خو له یو شمېر ولایتونو ورکړل شوي رپورټونه وایي چې دا واورو پرله پسې ورخت په ګڼو سیمو کې، په ځانګړې توګه بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکندي، بامیان او غور کې لری پرتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرک تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور ډولې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و ایران او یا د دې هیواد نیابتي ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډېرو بریدونو پلان ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي، نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه وي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته په اشاره دا خبره کړې ده. دوستانو، د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شي. اوس هم مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د پیژندل شوي کومیډین آصف جلالي جنازه پرون کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو وړمه ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ وایي آصف جلالي د زړه د سکتې له امله د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساه ورکړې. خاطر پردیسی په اړه جزئیات لري.
د آصف جلالي د جنازې مراسم د چې تیر ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر نن د کابل په ایتګاه کې د سلګونو فرهنګیانو او د دې مینوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالي مشهور زوی احمد بلال رسنوي سره په غریونیولي انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته یک آدم دیگه چون د افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نامشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نه.
دیوی زما پلار یو ستر شخصیت بود. هغه د سهار شاوخوا اوو بجې وې چې مونږ ته یې وویل زه ویده کیږم. کله چې ویده شو، دوه ساعته وروسته مو چې کله له مخې څخه ورته کمپله لرې کړه نه خوځېده. کله چې مو ډاکټر ته یووړ، ډاکټرانو وویل چې دوه ساعته وړاندې د زړه ګراف صفر شوی دی.
ساعته رای چی عملی قلبی سر شامده بود، اما اخفاوت کده بود دایی چی بردیم شفاخانه، گفته دو ساعت پیش گراف قلبش چی رفته بود وقت صفر شده بود.
د محمد آصف جلالی د جنازی مراسم ته د نموری هم مسلکان و همکاران هم راغلی. دوی د ښاغلي جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولی. لایق سره ابراهیم عابد رسنوی ته وویل
ولازما خو بس ډیر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون میش نامو څنګه تراغه ما ته لیا سر صاحب قدیم واره را نغله مورته لی نشلو بوله تراجید نفسونه نشلو به زکه تا میک سری داسه دچ کته اوم ژاړی نو خلق بدر ته خاندي ما ته ویلی وای یو راز داسه نقش درته ولو به ما داسه تراجید نقش چې ته به زړه نه راو بوجاړی تیر اورس مې د چپر کټ سر باندې ولې دا خپل نقش کداس نه نوته چې غږیونه
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د ډاډ ګرینې پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې یې زیار ایسته. 250 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوباوه. وروسته د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شان یې سلګونه تمثیلي پارچې وړاندې کړې. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دنده اجرا کړې او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریحي خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلوري هلکان او دوی نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوې ښځې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیار هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر مطلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
که چیرې تاسو ته دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
ښځه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې، پیغلتوب او آن تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو ښځو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوې په نامه یاد شي. دا ډول ښځې چې اکثره ماشومان هم لري د بې سرپرستۍ او تریخ ژوند تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوږو بار ګڼي او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالي طرفه په ځان بسیا شي، خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي. ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي ښځې ته په خسترګ نه کتل کیږي او کېدای شي دا یوه بله ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغو اندونو په پام کې نیولو سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول له ستونزو ډک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي خاوند یې له هېواده بهر ښه ژوند لري او دا یې ډېره موده پرې ایښې وه او بیا یې طلاقه کړې ده. 10 کاله کېږي چې دې طلاق اخیستی او ځان ته ژوند کوي، که څه هم ډېر روی باران یې لرل.
دا ډول ښځه په ټولنه کې ډېر سخت ژوند لري، نفقه نه وي او یو سم کس د واده کولو لپاره هم نه وي. ټول خلک خپل او پردي ورته د حقارت په سترګه ګوري. خلک وایي دې څه بد عمل درلودو چې خاوند یې خوشې کړې ده. کم نارینه په دې برخه کې نه ملامتوي. کورنۍ هم مخالفت کوي، وایي دې سره واده مه کوه، طلاقه شوې ده. مثلا ما ته ډېر ښه کسان پیدا شول د واده لپاره، خو کورنۍ یې مخالفت وکړ. شخصا ما خپله ډېر ښه چانسونه له لاسه ورکړل. اوس ما ته ډېره سخته ده، زه به تر څو یوازې ژوند کوم.
طلاق شوو ښځو ته تل په ټولنه کې د شک په سترګه کتل کیږي او خلک فکر کوي چې د دې د طلاقولو لامل به څه وي. فوزیه هغه ښځه ده چې تریخ ژوند یې د طلاق په ورکولو سره پای ته نه
دی رسیدلې او بعد له طلاق هم د خلکو ناسم فکرونه د طلاق شوو ښځو په وړاندې زوروي.
مشکلات مې دا و چې هغه یو بې مسؤلیته کس و، کنځلې یې کولې، بد رد به یې ویل، وهل ټکول یې کول، له خوراک څښاک نه مو خبر نه و. ما نشو کولی چې د داسې کس سره ژوند وکړم. خبرې او نصیحتونه مو ورته وکړل مګر اصلاح نه شو، ځکه سره جدا شو. ټولنه باید دغه ډول ښځو ته په سپکه سترګه ونه ګوري. هغه له مجبوریته طلاق اخلي، تر وروستي توان کوشش کوي چې ژوند یې ښه شي، مګر چې نه ښه کېږي بیا طلاق اخلي.
د حقوقو علما هم په دې برخه کې خپل نظر څرګندوي او وایي چې طلاق شوې ښځه او پیغله د حقوقو له نظره یو ډول حقوق او مکلفیتونه لري. د حقوقي چارو کارپوه عبدالعظیم صافی د طلاق شوو ښځو حقوق د قانون له نظره داسې بیانوي:
اصلا دغه خبره مطرح نه ده چې یو هلک دې حتما باید له یو باکرې انجلۍ سره عقد نکاح وکړي. اصلا دا مطرح نه ده، دا کاملا رضایت د یو هلک ده، او لکه څنګه چې یو باکرې انجلۍ له حقوقونه برخوردار ده، همغسې یو مېرمنه چې مطلقه یا میړه مړ شوی وي، هغه کونډه وي، نو هغه هم له عین حقوقونه برخوردار ده. عین عقد نکاح هغه هم کوي، او ارکان د عقد نکاح چې جواب او قبول دي هغه پر ځای کیږي، او دا حق دی، رضایت حق دی کاملا. هیڅوک نشي کولای چې قربان په جبر باندې دغه عقد نکاح ومني که هغه هلک هم وي. دقیقا هغه هلک یا هغه سړی چې د یوې مطلقه مېرمنې سره یا د یوې کونډې مېرمنې سره غواړي نکاح وکړي، او هغه کورنۍ پلارګنۍ د دغه حق نه کیږي ګرځوي او دا حق یې ورته سلب کوي، دا کاملا ظلم دی، او دا هغه شخص سره د هغه هلک سره دا ظلم دی، او د هغه حق تلف کوي. دا مطرح نه ده چې هغه مېرمن کونډه ده یا مطلقه ده. مطلقه اوسېدل او همدارنګه کونډه اوسېدل دا باعث د دې نه کیږي چې د دې مېرمنې نه حقوق تلف شي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په راپور کې د هغو ښځو شمیر چې د خاوند لخوا په طلاق ورکولو ګواښل شوي دي 222 پیښې ښودل شوي دي. مدني ټولنې او د ښځو مدافعین هم تر خپلې وسې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو د نورو ناوړه دودونو تر څنګ دا دود هم لمن زلاشی. خانولی عادل د ناوړه دودونو په وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر هم د طلاق شوو ښځو په وړاندې د خلکو منفي اندونه ناسم بولي او زیاتوي.
موږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ چې په دې وروستیو کې د رسمي جواز اخیستی په افغانستان کې د ټولو هغو دودونو په ضد مبارزه کوي چې هغه ناوړه دي، هغه ظالمانه دي، هغه مضر دي، هغه د انسانیت خلاف دی، او هغه د دین سره په ټکر کې دی، او ټولنه له ډول ډول کړاوونو او مشکلاتونو سره مخ کړی دی. دغه ناوړه دودونه ډیر زیات دي چې دغه ناوړه دودونو له جملې څخه یو دا دی چې له طلاق شوې مېرمنې سره ځوانان او خلک واده کول شرم ګڼي او دا یو عیب ګڼي، یا دا چې ځان ورته ښه نه ښکاري. موږ نه یوازې د دې دود په ضد باندې مبارزه کوو، بلکه د ټولو پلان منولای کلک اراده لرو. همدا اوس هم چې تاسو زموږ سره غږیږي، موږ د دې غورځنګ په یو غونډه کې قرار لرو. موږ د ټولو دودونو ناوړه دودونو په ضد باندې کار کوو چې په مجموع کې او تر ډیره ښتې دغې قرباني دي. زما باور دغه دی چې کوم کسان چې د طلاق شوې مېرمنې سره واده کول شرم ګڼي، د دوی دا کار واقعا د شرم وړ دی.
شریعت او قانون په واضح ټکو د طلاق شوو ښځو سره د واده یا نکاح کولو هم ملاتړ کوي، او طلاق شوې ښځې ته د نورو ښځو په شان یو ډول او برابر حق ورکوي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډېری خلک طلاق شوې ښځې ته په ښه نظر نه ګوري او واده کول ورسره شرم ګڼي. خو ځینې کسان شته چې د واده کولو معیار انسانیت او ښه اخلاق ګڼي. په دې اړه مو د خلکو نظرونه رااخیستي دي، ورته غوږ شئ.
زبایم چې هغه ځوانان دا فکر کوي چې کچیر دغه خخه زوا دغه به خپل د خاون له لور نه طلاق دله، یعنی ځوانان دا سوي چې موږ نه غوړو لږه مېرمنو سره واده وکړو، موږ تاسو افغانانو بیا پښتانه یو، خپل ځان د غیرت ګڼو.
خبره ده چې داسې مهمه ده نه داسې څوک مطلقه ده یا کونډه ده یا جلکی ده، مهم ده چې هغه څوک انسانیت ولري. انسانیت ولري هغه د موږ لپاره مهمه ده. زما د ورور ښځه سي، هیڅ مشکل په دې کې نه لرم.
ونه داسې دي چې دا ښځه خلک ډېرې بیچاره خلک دي، پا
په دې جامعه دا جامعه خو یو سنتي جامعه دي دا خزه چې دی باید چې سل فیصد خدمتگار وی تابع وی او سر کې باز کسان شته دی وای چې دا منیسا دا داس شوې دي داس شوې یو شوار یو شوار تیر کړی دی دسی دا بد خلک دی دا کارونه سنی خنی دی
ولی ډیرې کورنۍ نه غواړي چې زامنې د طلاق شوی یا کندې خزي سره واده وکړي ولی خلک د طلاق شوی خزي سره واده ناسم بولی او د طلاق شوی نارینه په وړاندې بیا دا ستونزه نشته دا چې د طلاق شوی خزي سره واده کول د اسلام له نظر څنګه دی د دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی مرکه واوري چې زموږ همکاري وګمی جبر خیل ورسره کړی دی
مولای صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغاني ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه کتل کیږي او طلاق شوی ښځې سره هیڅ څوک د واده کولو لپاره زړه نه کوي آیا طلاق رښتیا هم په اسلام کې یو بد یا ناوړه عمل دی کنه د یو تاریخ ژوند د پای ته رسولو لپاره او وروستی حد یا وروستی گزینه همدغه طلاق
اصلا اسلام د سپیشل دین پرانا کې ټول هغه احکام چې الله تبارک وتعالى موږ ته لیږلي دي دغه ټول هدف د انسانانو د ژوند د خوالي په معنا باندې دي لته تاریخوال نه د خلاصون په معنا باندې دي د یو اجتماعي او ټولنیز ژوند په مخ کې وړلو په معنا باندې دي د ټولو حقوقو سره سره د ټولو آدابو او اخلاقو سره سره باید مسلمانان ژوند وکړي دا چې په اسلام کې نکاح یو مهم رکن دی چې مسلمانان انسانان په مجموع کې نکاح کوي بیا اسلام کې دا یو خاص اهداف لري د اهدافو په بنا د قوانینو د شرایطو په بنا باندې نکاح کیږي او راځو دې ته چې یو څوک دغه ښځې ته یا دغه سړی ته په بد نظر باندې ګوري دا کاملا یو اشتباه ده کیدی شي دغه دوا کسان چې اوس خزه خاون دی ور دی په مېس کې یو مشکل پیدا شو د جدا شول ا دې معنی دا نه چې دغه سړی بل تل لپاره د هر چا لپاره بد سړی وي او دغه مېرمنه بده هر چا لپاره بده مېرمنه وي نه هم دا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې یو سړی خزه طلاق کړل په هیڅ قانون حق نه لري چې بادنو په پروپاګاندو کې چې دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و په دې وجه مې پرې خوله کې دې شي د لپاره دا خزه نه ویخه او د بل چا لپاره به ډیره خوي په قران کې دا خبره په ښکارا روخانه خاصه ثابته شوې ده چې یو څوک خزه طلاقوي د عیدت د تیرې دونه باج سور میاشته ولس ورځې تر څو چې دا د زړه خاون نه حملونه لري په ډېر خوشاله باندې کول شي د بل چا سره نکاح وکړي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی اکثره متلقې وې او اکثره کونډې ښځې وې چې نبی صلی الله علیه وسلم واده سره کړی په دې کې یو ډېر لوی خیر دی نو زه له هغه خلکو چې دغه یو احساس یا دغه یو فکر لري چې هغه متلقې ښځې په بد نوم باندې یادوي یا ورته په بد نظر باندې ګوري یا داسې یو فکر کوي چې ولاده به ښه ښځه نه وي دا کاملا یو لوی اشتباه ده کاملا اشتباه ده شریعت د دې خبرې دغه نه ده کړی ممانعت نه ده کړی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډېر کرته په یو سړي کې مشکل وي اوس مثال یو سړی په مخدره توکو باندې اخته دی په شرابو باندې اخته دی په چرسو اخته دی په هیروینو پوډرو باندې اخته دی یا په کې نور اخلاقي مشکلات دي ډېر خلکو کې داسې مشکلات سره ښځه نه غواړي چې هغه له دغسې یو چا سره ژوند وکړي یا یو سړی د خپلې مېرمنې حقوق نشي پوره کولی هغه که ازدواجي برخه ده که هغه د نفقې مسله ده که هغه د رهایش مسله ده نو ښځه قانون اسلام موږ ته د اجازه راکړې ده خولې په ادرس باندې موږ په قرآن زموشان کې بحث لرو په حدیثو کې بحث لرو په اسلامي فقه کې بحث لرو
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې دی و ناوړه دود پاړه وا په همدې ځای پای ته ورسیده په دې هیله چې ټول ناوړه دودونه په هیواد کې لمنځلار شي د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه او بلې خبرونه د خدای پامن
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې وی به خبرونه ته مو هر کله کوم. ولی د ژمي په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسی. د زغالو او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم به تواقب لري او کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
پرمختللو ټولنو کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک دا تشویش نه لري چې د څه شي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځان او کورنۍ ګرم وساتي، ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا د ژمي په راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي، ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي. داسې ډېرې پېښې تر سترګو شوې دي چې د ژمي په موسم کې کورنیو د بې کیفیته ګاز یا زغالو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین او کورنۍ چې څو ورځې وړاندې زغال نیولې وه داسې وایي:
درې ماشومان مې یو څه داسې ګاز نیولې و، ګاز هله کرا کرا داسې لیک خوندې و. ګاز ونیولو سرونه م درانده سول، بیخي مسترګې نه خلاصېدلې، زوف زوف زړونه م زوف زوف کورېږدېدل. دغو نه مې وکړه چې تلیفون مې راواخیست، همسایه ته م زنګ وهه، همسایه راغلل. بیا یې موږ ډاکټر ته څلور واړه بوتللو دواخانې ته لاړل. ډاکټر ته همالته بستر سلو ذاتي بیا په ډېر د ماشومان خراب وه. ته یوه هفته هېڅ نه جوړېدل، کل دې په مخ دلبدی او تاسو فتیاتو دا نه ګنګسیات هیڅ نه. بیا مې پات لغې نه ساتي ډېر کوشش کړی چې ګازي بخاري بدونه ډېر غنه کړم. ګاز لیک خراب وو، ګاز هم خراب وو، ګاز هم خپل هم ګاز هم خنه وو. خراب ګاز یا ټولې اوبه پکې ول ساتي، نو دغه سکرول چې موږ بخي خدای نخسته مرګ ته ورسو. کام سایګان نو راغل لمانځه تللو.
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم مایسته راځي، ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو او بې کیفیته ګازو څخه ګټه پورته کوي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي:
د موږ د خپلوان په دغه ساحه د چاراسیا کې اوسېدل، کور کې فامیل څوک نه و. د پلار د شپې کور کې ولد به بچیانو سره دوی منقل کې د سکاره اچو دي، صحیح نه و. تازه کړي سندلې کې ایښي چې سهار راجکسې و، هغه ګوري پلار راغله او مانځه ته جګه و مونده نه و. جکسه چې ګوري هغه زوی څه غټ و، هغه وفات شو. په حق رسېدل او دوه ماشومان نور زمن څو سره و، هغه ډېر ګنګس و. هغه بیا ډاکټر ته بوتللو. هغه سم زغال نه اخلي، سمې نه تازه کوي. زغال خو باید بلوي، باید ښه تازه کړي، ښه سپین واوړي وري، ښه څیز بیا بل هغه دوی ته استفاده وکړي. دوی خلق ورته په تنګ سي، ما چې بل څیز راځوه هغه تازه کېږي. هغه چې داسې واچي هغه صحیح تازه نه سي، جتي باعث دی د ګاز ګرفتګي کېږي چې خلک نیسي. یا ګاز دبه د ګاز دي کې هم چنان همدا شیان دي.
ګاز او زغال که په کورونو کې ډېر استعمال شي تاوانونه هم له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي.
دا خو ډېر خطرات لري. دا خو هر وخت چې بعض وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې کې خو بیخي زر سړی نیسي. بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره راداخل نه شي، نو دې وخت کې م انسان دغه کوي، اعصاب باندې بوج راولي او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي. ګاز او دا زغال سنگ دا خو اصلا د ژمي کې به ډېر ضررونه، ځکه ټول دروازې بندې ساتي او هر ځای کې واقع کې ډېر خطرناک دی. یعنی ګاز دومره خطرناک دی. بله ورځ دا موږ سره څنګ کې دکاندار وو، یو دم ګاز دغه کو به اور کوتی چې ویلې ده دا دغه لیکو بس ټول دکان او دغه هر څه وسو.
د ښځو په برخه کې مدني فعاله تور پیکې مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغال څخه ګټه پورته کوي باید ډېر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي. نوموړې وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي.
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال څنګه اخلي، یا ګاز بالونه مثلا واړو بالونه اخلي، په هغې کې بیا یا وسایلو کې استفاده کوي، پاکی ورته سم ولري او ښه منقل ورته ولري. زیاتره خلک دي چې منقلونه زاړه یا غجالي وشاین امکانات ښه نه وي، ګاز ښه نه سوځي، دغه زغال څنګه ښه نه سوځي. باید دغې ته ډېر توجه وکړي. که د ګاز استعمال یې په کورونو کې هم باید پوه شي. زیاتره ګازونه چې دود زیات لري هغه کټیا باعث ګرځي. زیاتره بالونه باید لیک نیوسي، نوي بالون استفاده وکي کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابيږي دا باید تبديل کی زر یا تکمه ته توجه کی کلی ته چې همیشه کلی کله سست پرې نه دی یا زیاتره په وړو مثلا کله نو مایند کورونه کې راسي کوټه کې ناسي مثلا شمه ته چې اش پسند ته راځي غاز ګل کوي زیاتره جوش وبي پیخي تاسو فکر دی چې دا چې جوش خله جوشي غو چې جوشي کې په منقل راځي په بالون راځي بالون ګل کیږي اما غاز هم آزاد هوا ته فری وزي کنه اما هم بایسته دیږي چې د فتنیا سګرت سوګوس کی یا کله خزه ګوګرد وي اش پسند ته راځي بوی دون احساس نه کی باید دې اساس اوسي کله چې بوی یو دغه راځي دې کې زر اقدام وکنه چې وایسه خیر بوی بری دغه احتیاط نکار وخت
دا چې د انسان صحت ته هغه سم تو کې چې غاز تولیدوي کوم ستونز لري او کوم ناروغي ته لار هواروي دا به د داخله ناروغي او متخصص عبدالقادر عزیزی څخه وورو
په عمومي صورت سره هغه مریضان چې فرمثال په عامه اصطلاح چې خلک غاز ورته وایي چې غاز نیولې دي دغه عمومي علائم دي چې دغه مریضان عموما ګنګسیت ورته پیدا کوي شدید سردردي ورته پیدا کوي ناراحتي ورته پیدا کوي او حتی کچیر په لومړی مراحل کې دغه مخنیوي نه شي بلخ مریضان کوما ته ځي او د کوما له وجې مریض اکثرا اکسپایر کیږي چې موږ واقعیت فوق العاده زیات لرو یعنی په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعیت د شپې له خوا اکثرا راځي کچیر په ابتدایي مراحل کې مراجعه کوي موږ کولای شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکوو مریض ته وضعیت ورکوو خکیږي اما وروستۍ مراحل کې حتی داسې واقعیت موږ لیدلی چې تر شفخانو پورې نه رسیږي هملته اکسپایر کیږي مړه کیږي مثال مریض را ویښوي ګنګسیت درلود نو خولې ورباندې راتلې یعنی سردردي درلود ناراحت و نور که نور نه وي تاسو دومره کولی شئ مریض له هغه بستر نه آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې شفخانو ته انتقال شي
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راوارېدېږي د نور مفسندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي دا مودې نور مفسندرد ملي ادارې له معین احسان جلالزي څخه پوښتلي نوموړی په ځواب کې وایي
د ملي ستاندرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي موږ په دریو نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو د نظارت لاندې ونیسو یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج نه واردېږي دا مواد د افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو هغه تثبیت کیفیت کې وو تر څو چې هغه کیفیت ستاندرد موږ غواړو کاغذ سره مطابق وي موږ اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي او کنه بیا موږ مسترد وو بیرته کوم جنه چې وارد شي ویلې غلطي لیګو دغه تر څنګ موږ د خارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړی دي او لرو ټیمونه مستدی چې کله خاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي نو هلته بیا د تثبیت کیفیت وسی بیا د اطمینان حاصل سي دا غیر معیاري مواد نه دي او د کابل ښار ته نه نوزي درېمه نقطه د پرچون فروشانو سره کله چې پرچون فروشان د مواد په وګړو خرڅوي نو غلطه مو کولای شو خپل نظارت ولرو اما اوس متاسفانه د قاچاق لارې ستدي بعضي مواد قاچاق لارو نه راځي او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لري وینوریم بعضي موضوعات وي سي هغه فساد وي بعضي نور موضوعات سي په دې دلیل سي چې دا بیکیفیت مواد وارد افغانستان کې
جلال زای په کورنوی هم غا کوي چې دوی هم باید له بې کیفیت اسمنتو کو ګټه پورته نکړي ته سود دې موادو بازار راکام او بل اخره لمینځ لاړ شي
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوی سی خپل وګړي همکار ووسی خپل وګړي مسولیت پذیر ووسی دا مسله د سینې سی چې فرض مثال زغال سنگ استفاده کوم دی مال کور نه خډ ډیر دود راځي او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړچا نه ګلا وکم خپل وګړي باید له احتیاط وکړي مواردونه استفاده کی کم استفاده کی که استفاده که این فرض مثال زغال سنگ دغه تصفیه کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکي نو دا به ولاروي او دغه تر څنګ مخ اداره مسوله دی ملي ستاندرد اداره مسوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کې تر څو دی بې کیفیت موادو مخنیوي وسی
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
زمانم حاجی سیدا جان د وستم نه هی ما د پولی چرخی صحیح خو زما د خلکو ته دسی وغه د نظر د توسعه ده چې باید سو خام غاز استعمال نه کی یو بل په کور کې د زوغال استعمال نه کی د دوا که استعمالی باید غاز استعمالی چې کله دې سملی نو غاز ډبې او اوکران جاپان دی چې ولې د باید باندې وباسي اره بخاری چې د باید باندې وباسي زړې ډبې استعمال نه کی بیکار غاز استعمال نه کی واشلونه چکی او پایپونه وګوري سوري نه لیک نه چکی کی او کله چې سملی باید باندې لکورو باسی.
عبدالعزیز باتورزم د کابل ولایت اوسیدونکی. که بیا څوک ګاز نه یا زغال نه استفاده کوي د ګاز ډبه کولی شي دوی د شپې لخوا د اتاق نه بیرون کیږدي، ځکه چې دا ډېر یو غټ تعظیمي مشکلات خطرات لري. همدارنګه همدغسې د زغال سول دی، زغال سول باید په خپله مخصوصه بخارۍ کې باید وسوځل شي، نه په هرې بخارۍ کې یا عادي بخارۍ کې د لرګیو بخارۍ کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی. نو نظر مې دا ده چې دوستان باید یا هیوادوال د شپې د خواره چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کې خاموشه کې هغه نور وروسته ویده شي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلي خپرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تربیه ښې چاره.